په نباتات لپاره کارول کیږي د هغه استعمال باید راکم سي او یا هم له منځه ولاړ سي. د ونو کښېنول او د ځنګلونو ساتنه ده د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل سي. د چاپیریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده. که خلک د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي. د هر چا ذمهواري ده چې د چاپیریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپیریال پریږدي. ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو چې د څه شي له امله رامنځته کیږي. لومړی د هوا ککړتیا ده. د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړوونکي مواد داخل سي. دا مواد انسانانو، حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپیریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي. لاملونه چې دي هغه طبیعي لاملونه هم کېدلی سي. مثال فشان دی، د باد له امله د دوړو پورته کېدل دي، طبیعي ګازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان غاز او داسې ډېر نور. د انسان جوړ شوي لاملونه چې دي هغه مثال د انسانانو لخوا چې رامنځته کېږي هغه د وسایطو لوګي ده، د فابریکو ګازات دي، همدارنګه فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره ګازونه چې سوځول کېږي، د هغوی دود دي، د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو لپاره دغه کم وژونکي درمل چې کارېږي، دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله یې د هوا ککړتیا رامنځته کېږي. د هوا ککړتیا چې ده د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې همدارنګه پر چاپیریال د اقلیم په بدلون کې ډېر مهم اغیز اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ او تاسې مثال د پاکې انرژي څخه کار واخلو، د عامه ترانسپورټ چې موږ مخکې وویل کار ځینې واخلو، همدارنګه ونې باید کښېنوو، درختې باید کښېنوو، نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو. او تر ټولو مهم چې دی هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل سي. د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده. د دې ستونزې د حل لپاره ګډې هڅې اړینې دي تر څو راتلونکي نسلونو ته پاک او سالمه هوا پرېښودل سي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا. د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېر زیات اندازه سره لیدل کېږي. د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه، ویالې، جهیلونه، اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړوونکو له امله ناپاک شي. دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او سمندري ژوندي موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي چې دا موږ په تیرو سیمفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه. موږ وایو د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي، هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه، مثال فاضله مواد دي، کیمیاوي مواد دي، د تیلو تویدنه، د پلاستیک دی، همدارنګه دا ټول چې دي دا د چا د خوا؟ د انسانان د خوا د رامنځته کېږي. او یو طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایو د اوبو تودوخه زیاتوالی دي د اقلیم بدلون لامل رامنځته کېږي، او بل د بارانونو لامل د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې. دوی چې دي زموږ د انسانانو پر روغتیا باندې ډېر مهم اغېزه اچوي. دا کوم ککړتیاوې چې دي ټوله د ژوندي موجوداتو پر روغتیا باندې ډېر اثر اچوي او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسوي، چې په دې سره د اوبو د سالم اوبو د کمېدو لامل کېږي او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي. له دې لپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو باید د فاضله موادو کنټرول وکړو، همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو. همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تیرو کې هم ویله باید ولرو. هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو، حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي تر څو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي. ورپسې راځو د خاورې ککړتیا. د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب سي. دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي چې د خاورې چې د هغه موږ ویل چې په کلونو کلونو نه رانوي کېږي یعنې په کال کې د رانوي کېږي چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي نو د دې دپاره موږ باید نباتات کښېنوو تر څو د خاورې ساتنه مو کړې واوسي خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي مثال د خبرې کم د کیمیاوي درمل چې موږ د نباتات تک پاره کاروو هغه پر خاوره باندې ډیر اثر اچوي همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده چې مثال د فاضله موادو عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل لامنځته کېږي بل صنعتي ککړتیا همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کېږي نو د دې دپاره موږ باید د دې چې دې زموږ پر کرنیزو محصولاتو باندې د انسانانو پر ژوند باندې همدارنګه د حیواناتو پر ژوند باندې د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچوي د دې دپاره کوم شیان چې مو وویله باید د ځنګلونو ساتنه هم وسي تر څو خاوره وساتل سي او د خاورې د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي د خاورې ککړتیا هم چې ده د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړه سي ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه چې د غږ ککړتیا ده چې دا موږ وایي هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د چاپېریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي او د انسانانو حیواناتو او چاپېریال لپاره زیانمن واقع سي دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کېږي او د رواني فزیکي او طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي چې د هغه دپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل دغه پایلې کېږي نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو مثال دوی چې دی د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکي حالت باندې خپل تاثیرات ږدي همدارنګه پر چاپېریال باندې هم اغېز اچوي نو د هغه دپاره باید موږ شور کم کړو د قانونونه جوړ کړو چې مثال بې ځایه ارنګونه ونووسي همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه راونوځي د سازونو همدارنګه ډېر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي چې دا هم په ډیرو ساحو کې اوس ډیر کنټرول شوی ده خو ځینو هیوادونو کې تر اوسه پرې هم ډیر شتون لري ورپسې راځو د چاپېریال د ستونزو د هوارولو لپاره باید لکه څرنګه چې په هر موضوع کې یادوري وکړله مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد د برېښنا څخه کار واخیستل سي د عامه ترانسپورټ او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډیر کړل سي د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي د اوبو سرچینو پاکه ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه دپاره حل لارې داسې کیدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډیر راکم کړو همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي همدارنګه د غږ ککړتیا دپاره باید د شور کچه چې شکو را کنټرول کو او د هغه لپاره باید قوانین کشیردو تر څو د کم قوانین چې دي دغه پر اساس باندې خلک مخته ولاړ شي همدارنګه د طبیعي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو چې د کم طبیعي سرچینې چې دي هغه باید وساتو مثال د اوبو خاورې او انرژي د ضایع کېدو مخنیوی وکړو د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوی وکړو چې دا اوس فلحال په ډېرو هېوادونو کې مطلب دا کار اجرا کېږي همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي شان چې دی هغه بیا ځلې باید کار کړو چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغېز اچي او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی سي چې موږ کولی سو د چاپېریال ستونزې په هغه باندې حل کړو او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعاتو کې یادوري وکړه هغه د عامه پوهاوی و چې عامه پوهاوی باید څه شي کړل سي زیات کړل سي او بل همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې باید د فاضله موادو او کیمیاوي موادو د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي د هغه څخه باید مخنیوي وکړل سي د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکې وساتي او د چټولو څخه مخنیوي ډډه وکړي همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله د ترانسپورت کنټرول دی، د خاورې ککړتیا هم همدارنګه موږ دا ټول موضوعات شکړله په تفصیل ډول سره ټول بیان کړل. د چاپیریال ککړتیا چې د کموال لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي، فردي او ټولنیزې، یعنې چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې دپاره ډېرې کړي. هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموال لپاره عملي ګامونه پورته کړي ترڅو یو پاک، روغ او دوامداره چاپیریال ولرو. ورپسې راځو بیا ځلي کارول. بیازلي کارول چې دی، دا چې دی زموږ پر اقتصاد، زموږ پر چاپیریال باندې ډېر اغېز اچوي. څرنګه؟ مثال کله چې موږ کوم شیان دي استفاده یې کړو، هغه چې کله بیا ځلي استفاده کړو د بل شي په ډول سره، دا زموږ دپاره د اقتصادي او همدارنګه د سرچینو سپما هم ده، چې موږ دا کومه سرچینې چې دي د هغه سپما به مو کړې اوسي. همدارنګه د چاپیریال پاکوالی هم دی، چې د چاپیریال به مو د دغو شان څخه پاک ساتلی اوسي. مثال دا کوم پلاستیکان چې دي، دغو څخه موږ د نورو شیان دپاره استفاده کولی شو. که چیرې دغه پلاستیکان موږ روزانه استفاده کړو او وغورځوو، یا مثال دا ټایرونه دي، کله چې دوی چې بېرته بیا ځلي کارول کېږي، دا سوځول کېږي چې د دې د دود څخه بېلابېل ناروغۍ رامنځته کېږي. او په بیا ځلي دوران کې موږ وایو چې دا بیا ځلي دوران چې دی، موږ وایو د مثال بیا دوران د مواد استفاده، یعنې د مواد څخه تاسو بیا ځلي استفاده کوي. مثال خبرې پلاستیک دی، کاغذ دی، المونیم قطی دی، لرګیان دی، شیشه ده، اوسپنه ده، همدارنګه ډېر نور شیان چې دا چې دی د موږ وایو د 15 انرژي د مصرفولو څخه چې کېږي، مثال 15% موږ به د انرژي ساتنه کړې اوسي که چیرې موږ د دوی بیا ځلي استفاده وکړو. اوس مثال کوم کاغذان چې دي چې کارول سوي اوسي، که چیرې دوی بیا ځلي استفاده سي، نور نوي کاغذان څخه جوړ سي، دا به د چاپیریال دپاره ډېر مهم اوسي. دا زموږ اساسي د نن ورځې موضوع. انشاءالله چې په موضوع سر خلاص شي. اخیرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه، د هوا د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي؟ مثال د هوا چټلي موږ وایي د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي؟ د اوبو ککړتیا د څه شي لامل کیږي؟ بیا ځلي کارول څخه مطلب څه شي دی؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنو غلاست لسم ټولګي و دی لسم لوسته. زموږ نن ورځې موضوع چې د تیر لوست پاتې برخه ده. په تیر لوست کې موږ تاسې ډي ان ای وپېژندله، د ډي ان ای جوړښت مو پېژندې، او په دې پوه شولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډي ان ای موډل جوړ کړل شو. او ډي ان ای چې ده، د هغه جوړښت مو پېژندې چې دوی خپل په جوړښت کې، خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او 15 کاربونه قان ورسره قلوي ګانې درلودلې، چې د هغو قلوي ګانو څخه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین و. چې ادنین همیش موږ ویله چې په پوړنو کې یا په زینو کې دا کوم ډي ان ای چې دی هغه جوړښت وویل سو، چې دوی مارپیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې پیچ شي دي تاو سوي جوړښت لري. دغه زینو په بازوګانو کې، په دغو دوو بازوګانو کې چې دي قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري، او د دې د زینو په برخه کې دغه قلویګانې دي چې سایتوسین او ګوانین همیشه د هایدروجنی رابطو په واسطه سره تړاو لري، او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجنی رابطو له لارې اړیکه لري. او همدارنګه ورسره مو ویله چې مثال جینیټیک په انجینری چې د هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت درلودی، څونه تغییرات یې راوړل او څونه د ناروغیو مخنیوی یې کړی په دې طریقه سره. نن ورځ راځو پاتې موضوعات هم زده کړو. زموږ استاذ درس په د اووه اتیا یمې صفحې څخه تر دوه نیمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د جنیټیک درمال او واکسین ته. د جنیټیک انجینری چې ده هغه لکه څنګه چې وویل سوله چې دوی چې دی یو په زړه پورې لاسته راوړنې په د نسلونو په ښه کولو کې رامنځته کړې وه چې هغه نن ورځ د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ورسره یې د ډېرو مشکلاتو حل سوی دي. همدارنګه د ډېرو ناروغیو درمل ورته پیدا سوي دي. د ناروغیو کم ناروغي چې به انسانان د هغه عمله بمړه کېدله جنیټیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړي دي چې په د جنیټیک ارزښت دي زموږ او ستاسې په ژوند کې ډېر مهم دي. راځو د جنیټیک درمل واکسینونه دا ټوله وایو. لومړی راځو جنیټیکي درمل ته. جنیټیکي درمل لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی وو په جنیټیک درمل چې دی ډېری هغه جنیټیکي بې نظمیان چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کیږي او د انسان د ناروغۍ لامل کیږي هغه څه کړي دي. د هغه عموما د پروټین د کمښت په یا د پروټین په بې نظمۍ کې رامنځته کیږي. مثال پروټین امینو اسیدونه چې کوي خپل پر بې ځایه موږ ویلو چې امینو اسیدونه چې دي هغوی خپل خاص دنده سرته رسي. که چېرې د امینو اسیدونو ځایونو ته تغیر ورکړل شي بیا د مختلفو ناروغیو ان سره اخته کیږي. د پروټین کموالی خپل تر اندازې نوموړي کس ته ډېر مشکلات سره مخامخ دي. مثال خبرې یو د دغو ناروغۍ څخه د ماشومانو ډیابیټ دی چې دا د ماشومان ډیابیټ چې دی په دا هغه ناروغي ده چې د دغه ماشومان چې نسی کولی خپل په وینه کې هغه څومره اندازه قند چې باید دغه کې تر هغه څه کېږي اضافه کېږي. یعنی کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدېږي. دغه د انسولین پروټین چې کله خپل په اندازه تولید نسی د دوی ماشومانو په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمی. یعنی دوی وینه نسی کولی چې دغه کم قندونه چې دی د ګلوکوز کچه اندازه چې کې کنټرول کې چې دغه د ماشوم د دیابیت لامل کیږي. دغه بې نظمي چې ده د جینیټیکي درملو په واسطه کنټرول حل لارې پیدا سوی ده. دوی هغه پروټین چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولي هغه راواخیستی په بکتریا کې پیچکاري کې. کله چې په بکتریا کې پیچکاري کې د بکتریا څخه انسولین لاسته راوړل هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړل هغه راواخیستل د مصنوعي انسولین په ډول سره د ناروغو کسانو ته پیچکاري کړل چې په دې سره د هغو د ناروغۍ مشکل څواله حل څو دا د چو د جنټیکي درمل یو ډول سو. دا غره کوم جنټیکي ټکنالوژي چې د هغه د بکتریا څخه په ګډه خسني ډیر نور کارونه سي. مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې د ریدل او د میکروبونو سره چې کوي د جنګولي دي دوی او دا هغه حل لا سره وريدي. او نن ورځ چې دی جنټیکي انجنیری کې مثال پروتین چې دی اکم پروتینونه چې جوړ شوی دی هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغه لمن زوړلای شي. راځو ورپسې د جنټیکي درمل وروسته جنټیکي واکسینونه وای. د دې د سيناريوګانې وجود لري چې هغه د تداوي وړ نه دي. ځینې وخت هغه څخه ځینې کسان مړه پات امریکایږي چې دا هغه څخه کچيري ساسي په یادې په تیر وسونو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې و چې د سرخکان ناروغي چې ډېرې کسان د هغه په وس د لامل مړه کېدل او کوم کسان چې مثال ژوندې پات کېدل هغه بیا په هغه ناروغي نه اخته کېدل چې د مافیتی سیستم کې موږ تاسو ویلې و ځینې کسان مافیتی سیستم قوي کولای شي چې سره وجنګیږي مګر د ځینو کسانو مافیتی سیستم قوي نه. ځینې وخت کم کسان چې قوي مافیتی سیستم هم ولري نسی کولای چې دغه کم ناروغي سره چې دی وجنګیږي او دغه په مقابل کې ودریږي نو د هغه لامل دی خپل ژوند له لاسه ورکړي ناروغ کس. د جنټیکي واکسینونه چې دي د کم ناروغيانو چې لکه چچک دي ګوزانیا هم د ماشومانو فل چې دي د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي نو واکسینونه دي چې کولای شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټول وایرسونو کم چې پاتوجن دي وایرسونه باکتریاوي یا فنجان چې پاتوجن یې یعنی ناروغي تولیدونکي د هغوی په مقابل کې چې کې جوړیږي او واکسینونه چې دي خپل د دغه کم وایرس هغه مرسوي کمزور سوي یا د دوی د پروتین یو برخه ځنې اخیستل کیږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ شي هغه و ناروغ کس ته پیچکاری کېږي. کله چې پیچکاری سي دغه واکسین زی معافیتي سیستم چې کوي کنټرول دغه کوي غوت خبر رسي، او د معافیتي سیستم سره دغه کوم انټي بادیانې چې دي زموږ په بدن کې جوړیږي پروټینونه، دغه انټي بادیانې چې دي زموږ د معافیت سیستم کنټرول، مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې د هغه ټوله د دوی په غاړه ده، دوی راولاړي شي د واکسینونو انټي بادیانې جوړي د انټي بادي په نامه پروټین جوړوي چې دوی د کوم پاتوجن سره دی هغه په مقابل کې درېږي، هغه سره جنګیږي او د دوی هغه کوم میکروب چې دی له منځه وړي. او موږ وایو ډېری وخت انټي بادیانې چې دي کله چې جوړیږي خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر که یو واري انټي بادي د وایرس باکتریا په مقابل کې جوړ سي، هغه بیا د ځینې چې دي هغه د عمر تر پای پورې د نوموړي کس په وجود کې پاتې کیږي. که چیرې هغه وایرس بیا وغواړي چې مداخله وکړي، نو دوی د هغه سره څه کېږي؟ جنګیږي، او ډېر ژر کولی شي چې هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغو وختونو کې د جینیټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملونو تر اوسه پورې هم کار شروع دي، او دا به پای ته ونه رسیږي. یعنی تر اوسه پورې هم د مختلفو ناروغیو لپاره واکسینونه جوړیږي، او په دغو وروستیو کې چې دی د جنیټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړیږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال سوی دي. یعنی په انسانانو کې هیڅ کوم خطر نه د هیڅ کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. ورپسې راځو نباتاتو کې د جنیټیک انجینری وایو. لکه څنګه چې وموویله چې بزګران چې وه هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت وه چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې وه غنم بې کرل هغه ښه نسلونه ښه خصوصیات چې به درلودل هغه به راخیستل، کرل به تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي، چې په دې سره دوی ډېر وکولی سوی چې تر نن ورځې پورې تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتات څخه تغذیه کړو ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن چې وروسته مثال کله چې دوی پوه سوه چې په دا کوم عملیه چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره دي، چې نه بیا د هغه وروسته سم کوم عالمان چې وه د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه بې انشین هغه کوم تخمونه چې ښه حاصل ورکوي هغه به انتخابوله، کرل به، او کوم نبات چې به ښه خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کرل تر څو ښه نسلونه د ښه صفت لرونکي نسلونه لاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوی هم په دې ډول سره وکړي. لکه ځینې کسان چې وه د مثال په بدن کې بیا د ویټامین ای کموالی ښکاره کېدي، د اوسپنې کموالی به ښکاره کېدي، او دغه آسیایي هیوادونه چې دي هغوی د وروجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي، مګر د وروجو څخه به دغه کم اوسپنه چې ده او همدارنګه بیټا کیروټین چې دی دا به په کافي اندازه د وروجو څخه لاسته نه راوړي. مګر جنیټیکي انجینری چې دی پر وروجو باندې خپل تجربې سره نن ورځ د طلایي وروجو په نامه سره چې یادیږي هغه لاسته راوړل چې دغه وریجې چې دي ډېر اوسپنه لرونکي دي، او خپل بیتا دغه چې دی کیروټین چې دی په بدن کې د ویټامین ای باندې اوړي چې دغه موږ کولی شو د دې څخه چې کو د وروجو دغه وروجو څخه لاسته راوړو. چې دغه کسان چې وه چې مثال د سمې کمزورتیا احساس کوي د دوی هغه کم کمزورتیا او د کم خونی چې به درلودل د دغه کم خونی علاج په دې ډول سره وسو. دغه رقم ډیر نور مثال دغه چې و دغه کم نباتات چې د حشرات په واسطه تخریبېدل، حشرات بخوړل او هغه په خپل نسل سم د لاس ور کوي، دوی د ځمکې کم باکتریاوي چې دي چې په مثال موږ ول د ځینو نباتاتو په ریشو کې وجود لري، لکه د لوبیا او د خود د دې پر لښو کې دغه باکتریاوې راخستلې او د نباسر شکل تزویج کړل. کله چې تزویج کړ د دوی کوم نسل چې لاس رالی هغه نسل لس یو جوړښت لودي چې هیڅ حشره نسوي کولای چې هغه شي وکړي وی خوري. دغه حشره جامو ته به چې کوي زیان ورسوي، په دې سره به حشره هم چې کېد له منځه تلل. چې دوی خپل بیل دي چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو، خپل دوی د دې توانایي د لود چې حشره خپل له منځه یوسي او دغه کم نبات چې هغه ته کم توان ونه رسي، چې په دې سره ډېر مشکلات هر کس او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عین حال کې وسوځه. که چې موږ ویل چې د چاپیریال یو د مشکلات څخه دغه دی چې هوا هم ککړي او د خاورې ته هم تاوان لري، هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشره وژونکو کیمیاوي موادو چې په دې سره خاورې و اقلیم ته څه کېدی تاوان رسوي. او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغیزې اچولې دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جنیټیک انجری څرنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل، دغه رقم په حیواناتو کې هم جنیټیکي انرژي مثبتې نتیجې لاسته راوړي دي. کوم لټون چې دوی کړي دي په کومو شیانو پسې هغه لاسته راوړي دي، دوی چې څه غوښتل هغه د جنیټیکي انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته لاسته راوړل، چې هغوی به دا کوم محصولات چې په هغه به هم د کیفیت او هم د کمیت له لحاظه مکمل و. دوی به دغه کوم حیوانات چې و دوی تر ډېره حده حیوانات اهلي کړل، ته نن ورځې موږ د غوښو څخه د شیدو څخه استفاده کوو. دوی کوم حیوانات چې به مثال من سره ورل دغه کوم د غواګان یو مثال چې دی، دغه مال لرونکي غواګان چې دی، مثال د مالداران چې دی کوم غواګان چې لري، دوی به د هغو په خوراکي رژیم کې د ودې هورمون اور علاوه کوي او اضافه کوي، چې په دې سره دا د ودې هورمون دغه کوم غواګان چې په دوی ښه کولای شي چې ښه شیدې ورکړي، ښه مثال هغه کوم غوښه چې د هغه ښه ګټه وروسي دا ډېر فائدې ورکړلې. د دوی په اول سرو کې د مړو غواګانو د مغزو څخه به دا هورمون اخیستي، خو وروسته د دوی وکولای شوی چې د دغه جنیټیک انجینري په واسطه د ودې هورمون جین به په بکتریا په جسم کې داخلوي او بکتریا به د هورمون په تولید شکې پیل کوي، او د دوی لپاره به په ارزانه ډول او په ښه ډول سره هغه حاصل ورکوي. ورپسې راځو د جین په واسطه د انسان درملنه. د لکه څرنګه چې په حیوانات نباتات کې په انسانانو کې هم ډېر مشکلات حل کړل، ډېر کسان یې وکولای شوی چې مثال د دې سره چې وکي خپل مشکلات حل کړي، چې کم درملنه چې د جین ترافي په د جینټیک انجری په واسطه کېږي هغه د جینو ترافي په نامه سره یادیږي، چې په دې سره کم کسان چې مثال په ډي ان اې کې مشکلات و، یعنی ځینې ناروغان چې د دوی د جینټیک مشکلات پر اړه درلودل، هغه به د شي کوله اصلاح کوله. همدارنګه په زیاتو کې د ودې هورمون جوړوي چې هغه د ځین کوچنیان چې ونه خامیا غوده به نورمال فعالیت نه درلودي، بیا به د ودې هورمون په واسطه دوی ته څه کول د صحیح فعالیت مثال د دغه په واسطه دوی بیا کولی شي د ودې هورمون چې بیا دوی کولی شي په صحیح ډول سره فعالیت سرته ورسي. ورپسې راځو زموږ اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ساسه نوټ کې، لومړۍ پوښتنه د جینټیکي واکسینونه څه ډول دنده سرته رسي، دویمه پوښتنه د جینو تراپي څخه مطلب څه شي، او درېمه پوښتنه په نباتاتو کې د جینټیک انجینري واضح کړي. سیس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.